او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلاره منسکي د معنویاتو څخه د معلوماتو څخه د نوو فکرونو څخه د خلاقیت څخه د ابتکار څخه خلق لري پاتې کیږي. نو کته هم په دې ورستۍ کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي د پاره چې خلق مطالعه ته نور هم را تشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو دپاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده. په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی. په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته، خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایس انتقالي دی. دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي، که کتاب دته کور ته پروت هم وي. مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخمه، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي. یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په دغه اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوی د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې ده، وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم. داسې یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات شي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاته کېږي، نو دا عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی. یا که وروسته ووایو چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاته کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې، پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي. څه وړاندیز کوئ چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی، او دا ډیر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبوو هغه د یوې ګوتی په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلی او منلی وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعه دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپل په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستې او د لس دقیقې پر کړلې، که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده لس دقیقې پر ورځ، بیا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله، یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دې دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېر پیچلی موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري، خو زه بیا هم نه قیدوم. هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او پلش پایل باندې وای. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډیر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروتي، موبایل سره پروتي، نو ډیره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه کله مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت دی، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي ږغ کوي، په واټساپ کې یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم. کله چې هغه ریپلای ورکوم، د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه 2 دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو. 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوې کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم، نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم، یعنې انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلې دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړې دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیاده خلق سر و څخه ټکی هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلق د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلق یو آرام او تاک نه لري چې مثلا د مطالعې وکړي. یو کور دی په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض که مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې. تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. همرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېره مننه. جالب ټکی و، بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاڅون میلمه دی. پاڅون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې یا په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې ښایي هغه کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې ښایي هغه د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هېڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسي پیاوړی کولی. د ماشومانو د مطالعې لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو لپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورکړي، ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب را اخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مخصوص یم، هلته ما خبر راپورته کړی ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دی وای چې کوم ستونزې زموږ چې دلته باید یو کتابتون وای خو چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ولول یا داسې زموږ چې یوازې د کتابه شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون ولري دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري اوس نو که په کور کې مور او پلار ورونه او خویندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهمړې ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري رایې وړي کتابونه هر ځای کښېږدي په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه وګورو په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي کتابونو باندې که چیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي عکسونه دي انځوریزې کیسې دي ورباندې دا کیسې مور او پلار هغه ته ووایي ورته ویږي په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي کتاب نه لولي مشران د کتاب سره علاقه نه لري نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي زموږ ځوانان حتی زموږ د پوهنتون محصلین زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري خپل د درسي کتابونه خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي کتابونه باید ډېر سي په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې هغه که په مکتب کې که په کور کې که په مثلا د بس په یو تمځای کې په سوپر سټور کې هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کوي
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چینې لري هغه لکه ړوند داسې دی خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده کله چې څوک ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی پلانکی کتاب چاپ شوی دی وایي چې ورور تاته کتاب څه شي درکوي پیسې وګټه زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې
خو که مطالعه ولري خو که مطالعه ولري ممکن ډېرې پیسې وګټې
مطالعه بیخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه سي هم به خوند ور باندې واخلي زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې دپاره چې زموږ نس مړي ځکه چې زموږ نس وژی کېږي موږ ډوډۍ غواړو ډوډۍ اشتیا هم ورته کېږي همدغسې زموږ ذهن هم وژی کېږي زموږ د ذهن خواړه څه شی دی زموږ د ذهن خواړه کتاب دی زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وژی سي زموږ معده وژی کېږي موږ احساس کوو چې موږ وژی یو ذهن چې مو وژی کېږي موږ دا نسو احساسولی کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وژی دی چې فکر کوي موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی هر کار په پیسو باندې نسي ممکنه کېدلی خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې خو ته ارام خوب نسي رانیولی خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي په مطالعه باندې موږ ښه روغتیا ته هم رسېدلی سو مطالعه زموږ شاری اخلاق را کوي کوي مطالعه موږ مذهبي لار را ته ښیي مطالعه زموږ د ژوند په هره برخه کې زموږ رشد کوي موږ ته وده را کوي پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه یې نه ده کړې یو مطالعه لري دا کسان کچیر خبری هم ونکی کچیر چوک تا تدرون نپیجنی دوی که یوازی پر لاری باندی روانی زو خدا فکر کن زما دا برداشتی او زو پا دی باور لرم چی دا دوی دا تاک دا رفتار چلا باید چوکو پویجی چی دا پلانکی سرهی چی دی دا پویجی دا متعلیه لری دا پلانه سرهی چی دی دا پلانه کسی دای نلری نو تردی کچی پوری اثر جوات واضح دی دا چی مثلا موژه نسو در کولای موژه نسو لیدلای دا همز موژه خپل مشکل دی پکار دا دی چی موژه دیشه تا متوجه سو او دا شی دیر جدی ونیسو دا پا هر حالت کی کچیری مثلا ز غریب لازمه د پاره مطالعه مهمه ده خو کچیری زشت منسم تر هغه ډیر زیات از ما د پاره مهمه ده کچیری ز په سفر زم مطالعه زم د پاره مهمه ده کچیری زم رسم لازمه د پاره مهمه ده کچیری مثلا ز په شونځي کې ما ز مطالعه کوم کچیری ز شونځي څخه فارغ سم به خدمت د پاره مطالعه مهمه ده نو د شته د پاره د نر د پاره د مسافر د پاره د هر چا د پاره مطالعه مهمه ده تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې ز چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم اوس هغه کس نه یم اوس بدل شوی یم ځکه د یو عالم خبره هم دا ده چې د هیڅ کتاب د مطالعې وروسته ته هغه سړی نه یې چې د دغه کتاب د مطالعې څخه وړاندې وې یعنی هر کتاب په تا کې یو نه یو تغیر راولي خو دا تغیر ممکن داسې واضح نه وي چې په سترګو ولیدلی سي یا مثلا احساس کړل سي خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعې په ما کې خپلې غځونې کړي دي ریښې کړي دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی
نه په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی اسانتیاوي راوستل شوی دی تغیرات پکې راوستل شوی دی اوس هغه کسان چې لوست نه دی هغه هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستل سي هغه کسان چې په سترګو څینې ویني په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوی دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکم دا یو څه موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسو کولی تا شامل کړو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شې خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه دلته ځینو کسانو کورې ودانه او مرسته ورسره کړې وه نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي دوی ته بیا ټرینینګ هم ورکړی و په دې باندې او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و هغه ایرانی جوړ و دغه ژبه چې هغه ایرانی وه چې دته بیا لارښوونه کوله چې داسې وکړه او داسې وکړه نو دا شیان یې ورکړی وه او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د دې څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده یعنی د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسي چې زومره زما معلومات لرم ممکن نوري خو زما معلومات نه لرم نو دا ډیر کم دی دی پاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی د هر چا سره موبایل ورسره دی د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي کتاب نسی پیدا کولای کتاب نسی رانیولای یعنی رانیسی علاقه نو هغه په کار دادی چې پر یو بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی وده ته ورورسو نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي ناول به سپتوي او بیا به د شپې او برخه خبرول هغه مینوال پیدا کړ خو دا غستونځ بیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړې وای که چیرې ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب یدی دا شی ترې وندازي پر نتیجه ورکړ خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول نو هغه هم ښه دی اوس هم ستاسو خلک تعقیبوي خو دا بیا یو بل مشکل درلودي مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې داسې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري مطالعې سره مینه ونه لري هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه 3 ساعته دی یا 4 ساعته دی پر هغه باندې دې مصرف کې نو دا کار نه کوي، یا کمزور انټرنیټ دی مثلا بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ځخ پکې بندیږي، نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر موثر نه و. په دې ورستي کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یو ځانګړی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری لپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و، د دری او پښتو لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی، او دې اپلیکیشن دوی ژغیس کتابونه اپلوډي او الی تخبریږي. د اپلیکیشن شوالی بدی کې دی چې یو خو ژغ لیکي، مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. که چیرې ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري. دا شوالی دی. خو هل ته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی، چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ضایع شوی دی، ولته خبره شوی دی چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ضایع کړي، په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ښه کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ضایع شوی وي، یا مثلا کیفیت په لرنه سوي چې شو ویل سي، شو ازي ویل سي، ایډیټ شي، ایډیټ کړل سي، ځینې شنه ایډیټ شوی، خدای هغه شاند چې دا قابل د شوالي دي، قابل د تغیر دي، دا به شسی. نو زموږ چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه هم راپیدا شي، زه نه پوهیږم، خدای غلا لري ډیره شته. خو د دې شوالي د عادي د ژغوزو کتابونو چې خلک بل دي چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه بردلای شي، فرضاً خپل ځان کې دروښه مې چې د کور څخه دفتر ته ځم، یا د دفتر څخه کور ته ځم، تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی په شو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم، زه دلته درې غټ کوم، یو غټه دا چې په دا وخت کې چې بل هغه وخت دی او زه ځم، نو زه مطالعه کوم، دا زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حساب کېږي. بل دا چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی، درې برخه دا چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، دا هغه پر ځای باندې هغه ځما ته هغه کرایم را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقه خپل کې، او په دې طریقه باندې دی ډیر کتابونه واوري، ډیر کتابونه واوري.
ډیر مننه احمد شاه پاتون د ازادي ملما په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر، ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدئ.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب، ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت راکړ، او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو، په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډیر سي، او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي. ادما کئ چوکرا کی مانا، خوبینم ادما کئ چوکرا کی مانا، روتیم سرم یخی تخپل یار پزنگانا، روتیم سرم یخی تخپل یار پزنگانا، خوبینم ادما کئ چوکرا کی مانا، خوبینم ادما کئ چوکرا کی مانا، خوشحال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبر د افغان وی ستائی دون منا د افغان د پختانا، ستائی دون منا د افغان د پختانا، خوبینم علما کئ چوکرا کی مانا، علما کئ چوکرا کی مانا، خوب وینم نجیب ویل منصور سر بویاوی،
دا سلور کنج دنیا پاڑا ور تخان دی دار کی غاڑت ملاوی لویا نندا روی دا کابل پو آریانا لویا نندا روی دا کابل پو آریانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا خوبینم علما کئی چوکرا